شي کولای چې دریو کال نه مخکې خپل کورنۍ راغواړي. بلخوا د مهاجرینو لپاره د ملګرو ملتونو موسسه وایي چې دې عمل سره به مهاجرینو ته بشري مرستې کمې شي، د کورنۍ سره به فاصلې زیاتې شي، او دا په داسې حال کې کیږي چې د اروپایي ټولنه د همکارۍ او مسؤلیت غوښتنه هم شوې ده. خو ډنمارک ته رسېدلي مهاجرین وایي چې دوی دومره پیسې د کمه کوي چې دولت ته ورکړي، ځکه چې هر څه نه په خپل وطن کې پاتې دي. کال 15 د پاسه دزرم کې ډنمارک ته 6000 کسان د پناه اخیستو لپاره داخل شوي، چې دې سره ډنمارک هم د سویډن او المان سره د اروپا په هغو ملکونو کې شامل شو چې قریب 5.5 میلیونه مهاجرین ورته راغلي دي. متیو لابد، امریکا غږ آشنا راډیو.
او وروستی خبر دا چې د جاپان د موټر جوړولو شرکت ټیوټا پروسه کال 10.15 میلیونه موټر خرڅ کړی دی. دا څلورم کال دی چې دا شرکت په نړۍ کې زیات موټر پلوري. د ټیوټا مشهور موټر کیمری او پایرس هایبرید دی. د ټیوټا نو وروسته د جرمنی د وولکس واګن شرکت پروسه کال زیات موټر پلوري لو. دغه شرکت په 2015 کال کې 9.3 میلیونه موټر خرڅ کړي، او په دریم نمبر بیا د امریکا د جنرال موټرز کمپنۍ دا چې 9.8 میلیونه موټر یې خرڅ کړي دي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
درنو اوریدونکو، د سیمې او نړۍ خبرونه هم د امریکا غږ آشنا رادیو نو اوریدل. په موقع د روان خبرونه لومړی رپورټ، د افغانستان برېښنا مؤسسه وایي چې د ازبکستان نه کابل ته د 280 میگاواټ برېښنا د مزید پرې کېدو له امله په دغه ښار کې د برېښنا پرچاوی پیل کړی دی. نور تفصیل د خپل همکار اکرام شینواری په رپورټ کې اورو.
د افغانستان د برېښنا مؤسسه وایي چې د ازبکستان څخه کابل ته د 280 میگاواټه برېښنا د مزی د پرې کېدو له امله په کابل کې د برېښنا پرچاوي پیل کړی. د افغانستان د برېښنا مؤسسې د سوداګرۍ څانګې مشر میرویس علیمی امریکا غږ آشنا رادیو سره په مرکه کې وویل چې تېره ورځ مازدیګر 15 بجې د افغان حکومت مخالفو وسلوالو د بغلان ولایت د ډنډیغوري د ولسوالۍ په ډنډ شهاب سیمه کې د برېښنا یوه ستنه الوزولې. د برېښنا د مؤسسې دغه چارواکي وویل چې د تېرې شپې راهیسې دوی په دغه خلکو ته د برېښنا د برابرولو په برخه کې د برېښنا پرچاوي پیل کړ.
موږ دغه پایو یا دغه لاینونه چې له شمال نه کابل ته راغلي ته 300 میگاواټ پورې برېښنا واردوي شو، نو دغه 300 جمع 100 میگاواټ چې تولیدي برېښنا لرو 400 میگا هلان چې زمونږ مصرف تقریبا 600-650 میگاواټ ده، کوم 200 میگاواټ چې مونږ په هر حالت کې کمبود لرو، نو دغه ناګزیري چې مونږ پرچاوي تطبیق کړو. او اوس تقریبا پیش لده حادثه نه 400-400 میگاواټ مونږ په کابل کې برېښنا درلوده، او اوس 250 میگاواټ برېښنا لرو چې طبعا دا مشکل شاید 2-3 برابر محسوس وي په کابل کې.
ښاغلی علیمی ویل چې دغه مزید پرې کېدو له امله د کابل سربیره کاپیسا، پروان او جلال آباد ښار ځینو برخو ته هم د برېښنا جریان قطع شوی دی.
مونږ له درې مسیره خپل ټیمونه لیږلي، له مزارم لیږلي، له پلخمري نه او له کابله. دوی فقط ټول په پلخمري کې غونډ شوي او د دې ته منتظر دي چې امنیتي ارګانونه دوی ته اجازه ورکړي تر څو چې ساحه ته داخل شي. خوشبختانه جلال آباد په رئیس جمهور هم په دې کې مداخله کړې او امنیتي ارګانونو ته هدایت ورکړی چې هر څه زر ساحه پاکه کړي. داسې ښکاري لکه چې ساحه کې ماین فرشې وي، اوس امنیتي ارګانونه هغه ماینونه پاکوي. کله چې دا ماینونه پاک شي نو انشاءالله کوم تصویرونه چې مونږ لرو د سخی چې مونږ به وتوانیږو چې په شپږ یو محدود ساعتو کې حداقل برق تامین کو، بیا دا چې پایا ورغو دا به بعدی کړو. اوس مونږ غواړو چې دا پایا بیخي بایپاس کو، دوه د نورې پایې چې د پایې ترموباینز کې ده دا پایې وصل کو چې برق حداقل تمدې چې بیا په پایې باندې به کار روان کو چې شاید اساسی کار چوشی یو هفته کار لري.
د برېښنا د موسی دغه چارواکی ویل چې د لومړی ځل چې په بغلان ولایت کې مخالفینو د برېښنا ستنه چپه کړې ده. د کابل په ښار کې د تیر ماښام راهیسې د برېښنا پرچاوي پیل شوی چې ورسره د ژمي په یخ ورځو شپو کې د خلکو لپاره ډېرې ستونزې راولاړې کړې دي. د کابل د ښار یو اوسیدونکی عزت خان امریکا غږ آشنا رادیو ته ویل چې په ښار کې د برېښنا نشوالی دی او د کورنۍ غړي د ډېرو ستونزو سره مخ کړي.
فامیل کې خپل 12 نفر وړ ماشومان هم شي، په خو برقی بخاری استعمالوله او سغه نشته د رقم توشک کمپل برقی استعمالوله او سغار په ټپ او درې درې لرګي ورو قیمته د دې ته مونږ او د نورو خلکو په وس نشته دولت نه غواړي چې دغه د برق په هیڅ شرطه غشوي د بیرته جوړې کې تر څو د کابل ښاریانو او مونږ ته برق راشي.
تیر کال هم د ژمي په موسم کې په سالنګ کې د برېښنا یو پیا د واورې د یخ یو ټوټې سره ولګېدله چې له امله د ازبکستان څخه کابل ته د وارداتي برېښنا مزه هم پرې شو چې د څو اونیو لپاره د کابل په ښار کې خلکو په منظم ډول برېښنا نه لرله او د برېښنا موسسې د یوې شپې په نوبت د ښار بیلابیلو سیمو ته برېښنا برابروله.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15. د افغانستان د دفاع سرپرست وزیر کندهار ته تللی او له نظامي قومندانانو سره یې په ناسته کې اعلان وکړ چې دغه ولایت ته اضافي جنگي الوتکې لیږلي. په جنوب کې د ملي پاوز قومندان جنرال داود شاه وفادار وایي چې تر راتلونکي پسرلي مخکې به دوی ځینې مهم نظامي عملیات ترسره کړي. د موضوع تفصیل د عزیز الله پوپل په رالیږلي رپورټ کې اورو.
نظامی مقامات وایي چې په جنوب کې د امنیتي اندیښنو د لمنځوړلو لپاره یې هوایي ځواک پیاوړی کړی او اضافي الوتکې په کندهار کې ځای پر ځای کړي دي. دغه راز به تر راتلونکي پسرلي پورې د کندهار، روزګان او زابل په ولسوالیو کې د امنیتي ځواکونو کوچنۍ پوستې په سترو پوځي قرارګاو باندې بدلې سي. نن د دفاع وزارت سرپرست معصوم سانګزي په کندهار کې له خپلو نظامي قومندانانو سره د جنوب د امنیت په اړه ځانګړې ناسته درلوده. د 215 متل قلی اردو په کومندانۍ کې د دفاع وزارت د سرپرست په مشرۍ د غنظامي ناسته د خبريالانو له نظر پټه ساتل شوې و. د دفاع وزارت سرپرست معصوم سانګزي وایي چې د جنوب په حوزه کې امنیتي حالات تر ډیرو سیمو سم دي او په دې برخه کې د افغان دفاعي او امنیتي ځواکونو هڅو د پام وړ پایلې ورکړي. نوموړي د افغان قواو ترمنځ همغږي د نسبي ثبات اساسي عامل یاد کړ او زیاته کړه چې ستر غوښنه یې له منځه وړي. د وای په صورتونکو ورځو کې به د ټولو هغو ستونزو سره سره چې لروي ورو ورو اکمالي جو د ای نویشت ډبل الوتکی اول ګروپ کابل تر رسیدلی او د هغه الوتکی دی چې د شپږ دېرش ډبل وسلو د استعمال توان لري او دا د قطعاتو او جسامونو د حمایې لپاره ډیری ګټوري او د اکمال لپاره به ډیری مفید واقع سي. تر پسرلی پورې به څلور نورې دغه ډول الوتکی هم مشترک کړي سي او په مجموع کې به شمیر نویشت بال الوتکو ته ورسیږي. په جنوبی ولایتو کې د ملي پوز عمومي قومندان تورن جنرال داود شاه پادار وایي چې د نظامی اهدافو د ترلاسه کېدو لپاره تازه دوی ته اضافي جنگي الوتکي او مزکنی کوو ته جګړیز امکانات دوه برابر زیات ورکړي سي. و پادار زیاتوي چې دفاعي ځواکونه به د راتلونکي پسرلي لپاره د ممکنه امنیتي ګواښونو د لمنځوړلو په موخه سر له اوسه په ځینو سیمو کې پوځي عملیات پیل کړي خو په دې باب یې دقیق جزئیات ورنکړل.
د زابل په ساحه کې چې موږ د ټایکونډي په ساحه کې اوس هم د پاتور وګړو سره د تشریحي مسایل ورو چې پرسونل ګور مورال لري او په اکاډمي شکل جنګیږي د دشمن په مقابل کې چې هغه هیڅ نه وداستاور بیا د اسلام د وجود پرته تروریستي عمل ترسره کوي. پرسونل باندې ځای انتخاب کړو په میړانه باندې جنګیږي او دا اوس هم هر څه دي چې کې هم یې کړی دي موږ سخت جواب دي ټول کړی دي.
کندهار له امنیتی پلوه په نسبی ډول آرام بلل کیږي خو په گاوند کې د هلمند نامنوی ته پکتو اندیشنه ده چې ممکن د نامنوی لمن د پسرلی پر اتلو سره ځینو نور سیمو ته هم پراخ شي. عزیز الله پوپل، امریکا ژغ آشنا رادیو، کندهار.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15 رښتینی او تازه خبرونه.
زرانو اوریدونکو، مخکې تر دې چې د مهمو خبرونو سرټکی واوري، پام وکړئ د نن شپې د ادبي خبرونې موضوع ته چې در سره شریکوم. ادبي شاعرانه منطق څه ته وایي؟ په شعر کې منطق ته څومره اړتیا شته؟ د نن شپې په ادبي خبرونه کې په همدې موضوع د شاعر مصطفی سالک سره غږیږو. تاسو نه هیله کوو چې د ادبي منطق، البته په شعر کې منطق، پاک لکه څه پوښتنه لري د فیسبوک په پاڼه مو لیکئ او کولی شئ چې د تلیفون په لیکه هم را سره اوسئ. اوس هم پام وکړئ د مهمو خبرونو سرټکو ته.
د افغانستان د برېښنا مؤسسه وایي چې د تېرې شپې راهیسې د بغلان ولایت په ډنډې شهابالدین سیمه کې د وسلوالو مخالفینو د لوري د ازبکستان څخه افغانستان ته د 280 میګاواټه برېښنا د مزي د پرې کېدو سره کېدای شي د برېښنا پرچاوي دوه یا درې برابره شي. د افغانستان د برېښنا مؤسسې چارواکي وایي چې د کابل ترڅنګ د پروان، کاپیسا او جلال آباد په ښارونو کې هم د خلکو برېښنا قطع شوې ده. د شفافیت د نړیوال سازمان پر راپور کې چنن خبر شوې ده افغانستان، شمالي کوریا او سومالیا د نړۍ په 108 په د هیوادونو کې تر ټولو فاسد هیوادونه پیژندل شوې دي. د عراق په لویدیځ کې چارواکي وایي په څو ځانمرګ بریدونو کې څلور امنیتي کسان وژل شوي او لس نور ژوبل دي. د فریډم هاوس په نامه د بیان د ازادۍ یوې موسسې د کال 2015 راپور کې ویل شوی دی چې په نړۍ کې هغه دولتونه چې د نړیوال اقتصادي بحران اغیزمن کړي دي او د ولس د خبرګون نډاریږي په ولس سخت سیاسي بندیزونه هم لګولې دي.
د آشنایانو ادبی دیره
د امریکا غږ آشنا رادیو یې وړاندې کوي.
د نن شپې د ادبي ډیرې ډیرو درنو اوریدونکو سلام، روغ او آباد اوسئ. لکه څنګه چې د خپرونې د پیل نه مخکې اومویل چې د نن شپې د بحث موضوع څه ده، بیا هم یو وارې موضوع درته در په زړه کوم. قدرمنو اوریدونکو، د نن شپې په ادبي خپرونه کې، یعنی په رواني خپرونه کې، شاعرانه منطق باندې د شاعر مصطفی سالک صاحب سره غږیږو. تاسو هم که پوښتنه لرئ د فیسبوک پاڼه facebook.com/vvpashto دای پاڼه ده، کولی شئ چې موضوع در سره شریکه شوې ده او په همدې پاڼه خپل نظر او پوښتنه کلرئ وی لیکئ. همدارنګه د تلیفون شمیرې هم له یاده مو باسئ، 001-202-619-3-3-3. بلش میرم پیاد ساته 0-9-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0- کولای شي چې هم د سټډیو له طریقه او هم د فیسبوک د پانل له طریقه خپل پښتنې د قدرمن ملمنه مطرح کړي. سالک سپ په لاین کې د پروډوسر وې نو سلیم شورتو هم سالک سپ خیر اغلی خبرونه ته خوشاله يم چې په خبرونه کې را سره استي او مننم کوم د زړه له کومې
مننه نو شاو بجان زم خوشاله يم چې تاسو سره د امریکا غا غراډيو د لاري وصلی متول او دین کو ته سلامونه وایم.
عربه شو د خبرونه موضوع ته سالک سپ چې ادبي شاعرانه منطق ستاسو په نظر څه شی دی بیا به مشخصا په شعر کې منطق ته څومره ارتیا شته په دې په موقع کې ګومه روان یو کوي؟
مننه د سدا چې تاسو ویلي چې شعر ته څه منطق ته په شعر کې.
بله
همدغې نه به دا وروستۍ خبره وه د همدې نه به را پیل کړي چې څه ارتیا ورته شته. یو هغه دودیز ارسطویی فلسفیانه منطق دی چې هغه رایج دی. مثلا په هغه منطق کې که څوک دا خبره وکړي چې مثلا یو ښکلی څوک راشي ووایي چې ګل راغی نو دا منطق خو سمه نه ده، ځکه ګل یو بوټی دی، هغه په ځمکه کې ښخ دی، هغه ګرځېدی نه شي، دا بل څوک دی. خو دلته چې ګل راځي یو منطق لري چې دا ګل نه ښایي، دا یو انسان ښایي، او دا د مرفل دوی دا د مجاز یو ډول دی، دا کې دی شي. نو دا هغه منطق دی چې موږ که شیر کې دا منطق لرو، هغه منطق چې موږ په عام ژوند کې لرو هغه د شیر د منطق نه بیل دی.
یعنی تشبیه ورته، یعنی تشبیه ورته هغه مخ یا هغه انسان د ګل سره تشبیه شوی، تشبیه ورته منطق ورکړی دی چې باید په شیر کې راشي.
که تشبیه کې مثلا موږ تاسو وایو چې د هغه مخ د ګل غوندې دا مون کشبی کړه په دې کې دا تازګي او سرواله وجهه د صبح ده دغه د تشبیه وجه چې کومه ده دغه سرواله او تازګي دا په تشبیه کې منطق دی اوس کده شي شي چې مثلا مخ د ګل سره تشبیه نو کو مثلا مخ د دیوال سره د کانی سره تشبیه کو ان په بیا مونږ ګورو چې مخ خود مونږ د کانی سره تشبیه ک یو نوی خبره مو وکړه خو په دې کې منطق نشته ځکه چې د کانی او د مخ ترمنځ هغه وجهه د شبهه چې د هغه شیری منطق چې د هغه نشته دی
او کده زړه سره او کده او که کانی د زړه سره تشبیه کو به څنګه
او کله دښت اوس په خپل روایت چې د زمونږ یو منطق دی یعنی چې په روایت کې زمونږ د ژبې په روایت کې زمونږ د ادبیاتو کې د دې په روایت کې راغلي دی او ته هغه خبره وکي هغه سم ده دا ځکه منطق لري چې دا زمونږ په ژبه کې شته زمونږ په محاوره کې شته محاوره او ګړنه چې د اصلي ژبه ده چې په دې کې څراغلو هغه شته دی دا زمونږ په ژبه کې یو محاوره ده چې زړه د کانی نن سخت دی کنه دا ویل کیږي نو کله چې دا د خبرو په د خلکو په خبره کې شته کله چې شیر تراغه دغه چې د خلکو په خبرو کې شته د روایت ورته یو منطق ګرځي نو د دې خبرې منطق شته دی چې مونږ وایو چې زړه د کانی غونډه دی خو د بل ډول نتیجه
مننه سالک صاحب ژبنه منطق څومره ضرور دی چې باید په شعر کې وساتل شي او ایم دغه مراتب دل شي تر ډیره حد ستاسو نظر څه دی
ګوري ژبنه منطق واقعا دا یو بل منطق دی چې اوس په شعر کې مونږ په باندې خبره کوو مثلا که محاوره راځي چې لکه دغه لکه دا تاسو چې ویلي چې زړه د کانی نه سخت دی دا باید صحیح راشي څنګه چې په ژبه کې دی نور ژبنه منطق چې دی هغه چې مونږ په نثر کې لرو هغه په شعر کې ګډوډیږي ځکه چې په نثر کې هر کلمه خپل یو ځای لري مبتدا خپل ځای لري خبر خپل ځای لري فعل خپل ځای لري فاعل خپل ځای لري نو دا ټول په دغه کې معلومه په یو کلمه کې په یو دغه کې خو په ژبه کې خو په شته چې کله راوړي بیا نو وړاندې ورسته شي هغه کوم جوړښت چې په نثر کې و هغه وړاندې ورسته شي نو معنا دا چې هغه د نثر منطق مات شو خو د دې نو دا معنا نه چې هغه څه چې ګوا کې په شعر کې ژبنی منطق نشته په شعر کې خپل ژبنی منطق شته خپل ګرامر شته د ګرامر منطق دی او د شعر په منطق په ګرامر باندې په نړۍ کې کتابونه لیکل شوي دي له بده مرغه زموږ ژبپوهانو لا دې الخطپام نه دی کړی چې دوی د ژبې د شعر په ګرامر باندې هم یو کتاب ولیکي چې شعر باید څنګه ګرامر ولري نو مرخه خالی دلا
bale تاسو چې خپل یو شاعر سي شعرونه لیکي سالک سپ ټولم پیژني څه رقم ګرامر په کار دی د شعر لیکلو لپاره څه رقم ژبه څه رقم ګرامر په کار دی ډېر پښتنه د فیسبوک په باندې هم لیکل شوی دی چې ژبه باید څه رقم وکړول شي خاده موضوع نه بم نه وځو bale
بهتره خبره ده چې د شعر په ګرامر باندې خبره کیږي او ما د ژبپوهانو نمونه اخیستي نو زما د دې څو سالینه توقع کیږي چې هغه په دې باندې اړه باندې لیکلو کې لکه ډاکټر فدیار چې دی هغه په دې وکی ما تاسو ته ویل چې په شعر کې هغه منطق ماتي دی هغه بنصر دلته خپل منطق دی چې شعر معنا ولري دومره ګرامر وي چې شعر معنا ولري بهري پوری وزنی پوری قافیه ردیف مراد شي نور صحیح دی
خا یعنی کوم ځانګړی ګرامر د الفاظو او کلماتو د کارولو
پر موږ په پښتو کې ما مخکې دا ویل او دا هیله مې څرګنده کړه په مضمون کې ما ویل چې د شعر د ګرامر په اړه په ځینې ژبو کې خپل لیکل شي د پښتو شعر د ګرامر په اړه لکه څنګه چې زمونږ ګرامر د نثر ګرامر د نړۍ نه بیل دی دغه چې زمونږ د شعر ګرامر د نورې نړۍ نه بیل دی نو په دې باندې بجلا یو باس کې چې هغه په پښتو شعر نه راخستل کیږي هغه به تجزیه کیږي او بیا په پاری باندې باس کې چې د دې ټول چې څنګه وړاندې ورسته شوی دي څنګه معنا ورکړي نو دا ټول کارونه چې بیا کې دي چې د شعر د پاره ګرامر ولیکل شي خو په هر حال دا د ژبپوهانو کار دی چې ژبپوهان په برخه کې کار وکړي او د شعر ګرامر ولیکي
ها سالک صاحب تاسو چې منطق په شعر کې اړین غنې چې باید وي او به منطق نه اوس ژبني منطق تم تاسو اشاره وکړه چې تر اوسه پورې پیچ نه دی لیکل شوی او باید و لیکل شي او د ماهیت له لحاظه څه فکر کوي چې باید د منطقي تسلسل په شعر کې په بیتونو کې باید څومره مراعات شي او آیا وشي یا نه؟
تاسو تسلسل خبره وکړه، منطقي تسلسل چې دی هغه خو مودي او کې دواړه مراد کیږي په نظم کې، او په غزل کې چې کوم دی تسلسل نه وي، غزل کې خو تاسو پوهیږي چې شعر ځان ته معنا لري او ځان ته دغه لري، نو هغه کوم تسلسل چې هغه پکې نه وي. خو البته داسې غزلونه زموږ په اوسني کلاسیک ادب کې شته دی چې هغه مسلسل دي او هغه کوم منطق چې دا اوله پیل کړی دی هغه تر اخره رسولې دی، خصوصا که د خوشحال خان قصیدو ته ورشو، د هغه په قصیدو کې یعنې چې هماغه کوم مفهوم راواخلي تر اخره پورې په تسلسل سره هماغه تعقیبی او په مخ کې بوځي.
مننه سالک صاحب، مخکې تر دې چې نورې پوښتنې هم تاسو نه وشي د اوریدونکو پوښتنې واخلو، یو بل شاعر محمد علي عمري د فیسبوک په پاڼه تاسو ته سلامونه لیکلي دي او پوښتنه هم کړې ده. وایي په تشبیهاتو کې یو شعر یو شاعر مایري، خو که مثلا زه په شعر کې وایي تشبیهات نشم راوړلی، نو آیا ما ته تشبیهات ضروری دي او کنه؟ زه باید ساده شعر جوړ کړم؟ او بل دا چې ځینې نمونې لکه موبایل، کمپیوټر او دې ته ورته نمونه په شعر کې راوړل تاسو په څه نظر ورته ګوري؟ آیا دا باید وکارول شي کنه؟
دا دویمه برخه باندې پونه شما، یو برخه باندې خو زه دغه پوه شوم چې دوی ویل چې تشبیهات نشي راوسته. دویمه برخه یې څه وه؟
دومه برخه دا وه ځینې کلمې مثلا کمپیوټر او موبایل دغه دې ته ورته نور نمونه وي، دا که په شعر کې راوړل شي ساس په نظر څنګه دی، راوړل شي کنه؟
ډېره مننه د دوی نه، مننه کوم. دوی واچن ډېرې ښې پوښتنې کړي دي. اصلا داسې ده چې پرته له تشبیهاتو هم شعر لیکل کېدای شي. مثلا زمونږ دغه ورځنۍ رواني تجربې چې دي، دغه عاشقانه رواني تجربې چې دي، مثلا که زه تاسو ته یو شعر ویم چې په هغې کې هېڅ تشبیه نشته، د حمزه صاحب شعر به درته ویم چې هغه وایي چې غل د محبت غلطېدی نه شي څوک چې په محفل کې چاته نه ګوري کنه. نو هغه په پښتنو کې دا ایره ده چې محبوب ته څوک خپل نه شي کتلی. سم نو دا یوه رواني تجربه ده بیان کړې ده. تشبیه په چېرې ده راوستي، که دي چې تشبیه وي او که تشبیه نه وي، خو دغه رواني تجربې او دغه کراشي په کې نو یقینا چې شعر جوړېدی شي. شعر دوه سرچینې لري، یو تخیل دی، په تخیل کې هماغه تشبیه استعاره سمبول او دغه شیان راځي، په تخیل کې. او بله دا رواني برخه ده، نو که دی کولی شي چې رواني برخه په کې دغه کې راولي، ولې نه دا کولی شي چې شعر ولیکي. او پاتې شو دا چې کمپیوټر او موبایل په شعر کې راوستی شو که نه یې شو راوستی، په دې دغه کې خو به دومره بد نه لګېږي په ازادو شعرونو کې چې څومره ما اورېدلي دي. خو البته زمونږ هغه روایتي صنف چې دی، غزل چې دی، پاری کې کمپیوټر او موبایل خنه لګي، یو د دې علت څه دی؟ د دې علت دا دی چې موږ باندې هغه شیان ښه لګېږي چې هغه زموږ په وینه کې راغلي، زموږ په لاشعور کې دي. مثلا اوس زم دغه یو روښانه ګروپ ته ناست یم، تاسو به ورته ناست یئ، ډېره رڼا کوي ټوله کوټه او ټوله سټوډیو به درته روښانه کړي. خو چې کله تاسو شعر لیکئ نو تاسو به دا ونه وایئ چې څوک د ګروپ غوندې دی، څوک د رات غوندې دی، تاسو به وایئ چې دا د ډیوي غوندې دی. نو ډیوه ګوره ډېرو کلونو مخکې یو شی و، خلک هغه ډیوه یادوي، خو کمپیوټر او موبایل نه یادوي، ځکه دا زمونږ د لاشعور برخه نه ده، زمونږ په وینه کې نه راغلي. یو زمانه په کار ده چې هغه په کمپیوټر باندې تېره شي، په موبایل باندې تېره شي، او دا نمونه زمونږ د بدني او رواني جوړښت برخه وګرځي. بیا کېدای شي په داسې حالت کې مونږ کمپیوټر او موبایل په غزل کې وکاروو. خو اوس زما په خپل خیال باندې که اوس مونږ کارو، یقینا چې دا د غزل په مزاج باندې درونی پرېوځي.
بله، مننه سالک صاحب. کورم ودان خالد غرنی لیکي، سلامونه ایم تاسو لیکلي دي سالک صاحب. پوښتنه یې کړې ده چې کوم منطق دی او شعر لپاره څومره ضروری دی، یعنی که منطق و نه کارول شي شعر ساسه له نظره څنګه دی؟
مننه د غرنی ورور نه. داسې دی چې منطق و نه کارول شي نو زما په فکر باندې خو په شعر کې به هماغه مشکل وی لکه دلت د وسپنی سره کڅو تشبیه کی دومره خن راځي لکه د کانی سره کی راځي نو منطق چې د منځلاره هغه ته تخون نه ورګي بل دا چې د منطق په کویدو کې مونږ کولای شو دغه تجربه نور ته انتقال کو مثلا کپدې چې یو منطقي زشیر لیکو زما په شیر کې یو مرموز منطقي دغه منطق نور خلک هم دکې او په همدغه تخنیک او همدغه منطق باندې بیا هغه هم شیر لیکي خو که زما په شیر کې منطق نه نو هغه یو خدا دې چې هغه څوک په د شیر په منطق په فکر دی هغه ته خون نشي اخته چې منطق پکې نه او بل دا چې هغه شیر پاتې کیږي نه ځکه چې هغه د ادب برخه نه ده زموږ د روایت برخه نه ده چې منطق پکې نه وي.
بله سالک صاحب د مرموز منطق یادونه مو کړله که چیرته منطق مرموز شي او لوستونکي زمونږ طبعا د افغان یو شاعر چې کتاب لیکي لوستونکي مخاطبین افغانان دي د پوهې او د سواد کچا د لوستونکو فرق کوي برداشتونه فرق کوي د هر لوستونکي اوس که چیرته دغه مرموز منطق کارول کیږي فکر کوئ چې هغه منطق چې خپله د شاعر سره دی چې په شعر کې هغه کاری هغه به لوستونکي پې پوهیږي کنه منطق باید څومره روښانه او واضح ولیکل شي اوازی چې اوریدونکو پی پوي شي کنه په منطق کې ابهام یا مرموزیت هم کېدل شي چې په کار شي
نو نه که تشبیه کی خبرو کو خو ډیر ساده منطق دی چې واده شو به ولرو دا تشبیه صحیح ده مرموز منطق نه دی دا صحیح ده کله چې موږ مجاز ته ځو کله چې موږ تیاری ته ځو موږ چې کله سمبور ته ځو دا یو مرموز منطق دی او څوک د هنرونو ټول منطقونه چې دی مرموز دی مونږ تاسو د یعنی سندرې نه خوند اخلو خو د موسیقۍ په جوړښت باندې نه پوهېږو خو یو موسیقي چې هغه پرې پوهېږي دغسې په مصورې کې چې کوم رازونه نغښتي هغه د مصورې شایقین او مصورې پرې پوهېږي خو نور څوک پرې باندې نه پوهېږي نو دغسې شعر هم دی چې هغه چا چې ریاضت کړی دی ډېر ریاضت یې په دې کې کړی دی هغوی به د دې نه خوند اخلي او هغه چې ریاضت یې کړی نه دی هغوی به دې نه خوند نه اخلي نو ځکه دا داسې یو څیز نه دی ژورنالیزم نه دی چې په ساده ژبه ورته ولیکه چې څومره ساده کېدی شي په هماغې باندې ولیکه ما تشبیه کاره وه ما سمبول کاله وه ما استعاره کاره وه ځکه چې ستا یوازینی مقصد دی دی چې خلک دې پوه شي نه هنرمند باید یو څه خلکو ته که راټیکېږي ټولنه باید ځان پسې پورته کړي نه دا چې د خلکو صحیح ته راټیک شي خلک دې ځان پسې پورته کړي
او په یدلم د خلکو ضرور دی چې ک یعنی سویا باید دوی خپل لوړ کی مقصد دا سالک سب مننه تاسو نه د ټلیفون لیکم دا اوریدونکو نظر او پښتنه اخلو او ګورو چې اوریدونکو څوک دی په لاین کې چانس وچا سره ملګری چې اول ګډون وال شي زمنګ ګډون کوون کې شي bale مهرباني وکي اورم څوک کوم زینغه کیږي bale اورم څوک کوم زینغه کیږي
السلام علیکم
سلام شو ورو ته کوم دینه غږی
زه رحمان تبسم له پښتنې
تبسم ورو رسټل مې مهرباني
وکړه ما له سې څه دا پښتنې دا به شي ته وایم بده کې منطق څه ده
مهرباني
وای پوتنه ها وای پوتنه ها ځان چې ګنده بطرایا چې
bale
تنها ځوان کې زندان راټرایا شي
هاه اورورا رادیو در سره ملا کمن غیث نه پویږي چې تاسو به څه شی وای وي ګلب ګلوب هم ډیر راځي خبرونه به اخلالي نو مهرباني وکړه رادیو ملا کا بیا وقګیګه
وای په تنها ځوان کې زندان راټرایا شي
هاه
په تنها ځوان کې زندان راټرایا شي په خپا ژوند کې جانا راتراي شي دا د دې کوم ټیک شه ده شاید زړه
ما نه نه ورو راکور دی ودان مهرباني وکي سالک صاحب
نو د چې د منطق مونږ په دې باندې وغږیږو چې په دې ساده شین کې خو ساده منطق په دې کې خو دا څه خبره نشته دی چې سړی دغه شی دی په اوله مصره کې وي چې په تنها ژوند کې زندان راتراي شي چې خپاش ځون کې جانان را ترایات شي نو نه په دې مد یو مصرې د بلې سره تشبیه لري خو د ډیره جوار نه ده د بس یو تشبیه باید کارولې چې تنها ژوند سره او د زندان سره برابر راغلی او په تنها ژوند کې زندان را پرایت شي، په خفه ژوند کې جانان را پرایت شي. یعنی هغه خپل هغه کوم اړیکې چې دی هغه د وصل نقطې چې د هغه کمزوري ده، نو که مونږ دغه تړاو ته یو منطق ووایو نو ویلی شو چې منطق کمزوری دی، او نور مونږ چې په منطق باندې وغږېدو هغه لږې پرمختللې خبرې دي زه فکر کوم.
مننه سالک صاحب، هیله ده چې زموږ دی ورورم د پوښتنې ځواب ترلاسه کړي. بل اوریدونکو نه پوښتنه اورو، مهرباني وکړئ اورم. څوک کوم ځینې غږیږي؟
مننه کوم، شاباش نه خوري. تاسو سلامونه ونې کېلی مصطفی سالک صاحب ته، مصطفی کمری مغم له پکتیانه.
مهرباني وکړئ ورور.
سبا خوري له سالک صاحب سره مې دا پوښتنه ده چې یو شاعر څنګه کولی شي په خپل شعر کې د وزن او کاپی او د ردیفونو له غلطی څخه ځان وژغوري؟
ها، منطق لاړ وزن او کافی ته. اوروره رادیو در سره مړه کوي لطفا، چې پروګرام خلالي خبرونه واوري د پښتنې ځواب به واوري. خیر، مهرباني وکړئ سالک صاحب، اگر چې د باس موضوع نه لګه خوښو خو خیر.
کمری ورور نه مننه کوم چې دی زنګ والے او پښتنې وکړه، نو دوی ته یو خبره زه کولی شم چې شاعري دوار خونه لري. یو چې دی هغه له دنیا ورته یو یو کسبي دی، یو داسې دی چې هغه باید ستا په طبیعت کې موجود وي، او هغه په تعلیم او تعلم سره نشي کېدی چې هغه وزن دی د چا په ذهن کې د چا په جوړښت کې چې وزن نه وي. هغه که هر څومره شیرونه ولولي، هر څومره دغه وکړي، هغه موزون کلام نشي جوړولی. نو په دې بنیاد باندې وایم چې وزن چې دی دا باید ستا په طبیعت کې وي. استاد نشي کولی چې تا ته د شیر وزن درزده کړي، دا درته خودی شي چې یو ځای کې د وزن ماتې دلته د وزن مات دی چې بېرته سم کړي. خو که ستا ارم سره بې وزن وي، استاد نشي کولی چې داسې لاره درته وښي چې د وزن زده کړي. دا قافیه او ردیف چې دی دا خو بیا کسبي څیزونه دي، دا خو زده کېږي. قافیه خو اسانه ده، خو انسان دی، جانان دی، اسمان دی، روان دی، تاوان دی، دغسې چې قافیې دي. قافیې دغه کېدو چې هو البته قافیه د قافیې د یو علم په توګه هم مطرح ده چې هغه بیل بحث دی، او هغه فکر کوم د ادب د محصلینو کار دی. او ردیف په اړه چې دوی پوښتنه کړې ده، نو ردیف زموږ پښتو فارسي شاعرۍ کې او اردو کې په دې ژبه کې ردیف شته دی. او ردیف همدغسې هغه کلمه ده چې د هر مقفا کلمې په مصرې په آخر کې د غزل تر اخره پورې تکرارېږي، د مطلع نه تر مقطع پورې، دې ته ردیف وایي. نو ردیف خپله راځي، کافي خو به داسې زده زده کېږي، او وزن به سا دې خدای ستا په ذهن کې واچوي.
ښه، یعنی هغه د شاعرۍ غوندې یو فطري استعداد ده چې کله استعداد فطري ولري، ذاتي ولري، نو دغه کلمې به هم درته خود به خود یادېږي.
بالکل، دا فطري استعداد په شعر کې هم دا وزن دی.
ښه، سالک صاحب تاسو هم سلام لیکل شوی دی. البته یحیا شادان د زابل ولایت د شاجوی ولسوالۍ نه سلامونه تاسو ته لیکلي دي. ماته هم سلام لیکلی، زه ورته الیک ویم. وایي دومره وایم چې د سالک صاحب غږ مې ډېر خوښېږي، خدای دې راته تر ډېره ژوندی لري. دا یوه دعا خو مې درته ولوسته د فیسبوک ته بل اوریدونکي. تحصیل پریشان خروټي د هلمند ولایت نه سلامونه لیکلي دي. زه هم سلام ته الیک ویم سالک صاحب، تاسو هم سلام لیکلی دی. پوښتنه یې داسې کړې چې شعر کې منطق څه ته وایي. البته د خپرونې د پیل پوښتنه همدا وه، هیله ده چې اوریدلې. او بله پوښتنه یې دا کړې ده چې ښه، منطق څومره مهم دی، منطق څه ته وایي. او بله پوښتنه یې دا ده، په اوسنیو حالاتو کې یو شعر کې پیغام څومره مهم دی؟
دا نور خبرې خو په هر حالت باندې د منطق خبرې خو چې وي هغه وشوي. مونږ او تاسو په منطق باندې وغږېدو، ځینې خبرې مو کړې.
راځه سالک صاحب، یو څه زم دې پوښتنې سره خبر کړم. که چېرته یو شعر هماغه شعري منطق باندې استواره یا شعري منطق یې ښه قوي، د پیغام په رسولو کې د شعر منطق څومره مرسته کولی شي؟
منطق خو یو بیل دغه دی هغه په دې معنی باندې چې شیر چې څومره وایو دا داسې یو خبره چې ګن خلک په باندې متفق شي د شیر منطق دغه دی چې ګن خلک په باندې متفق شي هغه بیل موضوع ده او په شیر کې پیغام چې دی دا یو بیل موضوع ده چې زما په فکر باندې یو وخت چې په شیر کې پیغام تا الیدا ویل کېدل چې بيسي پیغام پکې نه نو هغه شیر نه دی او هغه ادب د ژوندانه لپاره هغه نظر خو بیا ورسته ورسته د رومانتیسیزم سره او د نورو مکاتبو سره دا خبره را مخې ته شوه چې شیر دی ولې نه دی شیر او پیغام چې دی نو زما په فکر باندې دومره ضروري نه دی که یوازې په یو شیر کې ښکلا وي خلای تخلیص کړه هغه خدا که پیغام پکې راغې دا لا پسې غوړی پسې غوړی شو چې امی پکې خلا تخلیص کړي او امی پکې شیر تخلیص کړي او که پیغام د شیر په وګو باندې دروند شي او کلمات درانه شي او د شیر نه بیا خوند او مزه وړي نو
ښه سالک څه فکر نه کوئ چې دا د پیغام موضوع بم د شعر د لیکوال ان څوک شعر لیکي د هر شاعر په مفکوري پورې اړه ولري هغه هدف پورې اړه ولري چې زه څه غواړم ځنې شعرونه دي چې شاعر غواړي چې ځانګړی پیغام ولري ځنې شعرونه دي چې شاعر غواړي خپل فکر د نورو سره شریک کړي ځنې شعرونه دي چې بس د طبیعت په یو خلا کې خپل ذوق بیان کړي یا د طبیعت سره یا د هر څه سره چې خپل ذوق بیانې نو د پیغام رسول بم د شاعر په فکر پورې اړه لري که څنګه
بس د دې لکه تاسو مخکې لې دا بیل 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 د دې مکتبونه دي مثلا موږ تاسو کا د رومانویت یا رومانتیسیزم نړیوال مکتب راوخلو اوی په دې په سینه ګرځي چې په شعر کې پیغام شته دی که په شعر کې پیغام نشته دی رومان د رومانتیسیزم شاعران اوی صرف دې ته ګورو چې په دې کې ښکلا تخلیق شوې ده که نه ده ښکلا مې یک ډول خپله لوی پیغام دی اوی وایي چې ښکلا دې تخلیق کړه او د خلکو زړونو ته د ښکلا ول یک ډول هغه به بیا په هر څه کې ښکلا لته په ژوند کې په کور کې په خبره کې دا دې د ښکلا سره آشنا کړي دې نه مې پیغام نشته دی چې ښکلا دې تخلیق ده کراش نور خواته مثلا ریالیست شاعران دي چې زمون کا رومانتیسیزم یادو غنی خان اشرف مفتون داخله دي بلی خواته ریالیست شاعران دي مثلا داوی کې سلیمان لایق را واخلې اجمل خټک را واخلې یا بل جا ډیر زور په دی باندې ورته چې هغه زی رومان سم کوي خو رومان سی یو حد ترسیږي چې هغه د ریالیزم بڼه غوره کوي او په هغه کې پیغام خامخاوي هغه غواړي چې دغه پیغام ورور سینې لکه تاسو ویلې دا د بیل بیل شاعرانو خپل ذهني او رواني جوړښت دی څوک له پیغامونو سره جوړي د سیاستونو سره جوړي د ژوند د خبرو سره جوړي او څوک یوازې د خلا سره جوړي
ښه سالک سپ تاسو څه شي سره جوړسته په شیرونو کې
په دغه په شیرونو کې ټول د فکر کوم چې زبر د سینې ما چې د یو مکتب پورې د خاص په دغه شوې مما ځنی د 10 کتابونو زما په کتابونو کې د شیر نشته په هغه کې مقصدیت دی مثلا د جنگ د خلکو راګرځول ترکه د خلکو په ظلمو کې د جنگ چول او امن او سولې ترابل مثلا د شیرونو زمو په شیرونو کې شته دی مثلا خای ځنی د سین کې په اخلاقي او فلسفيانه خبرې په دغه سین په کې شته دی او دغه رومانټیک شیرونه چې دي چې ما تاسو ته ویل چې په هغه کې د حسن یو دایره د شاعر د زړه او ذوق نه تاوي دغه سیرونو کې ستدي نه زه فکر کوم چې زما په دغه کې کوم په پیغام له پلو ولته ول شي پیغامونه زما په شیرونو کې ستدي ډیر دی ول ډیره برخه زه فکر کوم رومانټیک شیرونه ای
بیا هم د ټلیفون لیکي د اوریدونکو پښتنه اخلو ګورو چې بل اوریدونکو څوک دی bale مهرباني وکړئ اورم مهرباني وکړئ اورم bale
السلام علیکم
استلمه شورور ته کوم ځین غږی کې
زهره مننه خورجان تاسو همیشنه اوریدون کوم دا ټیم عبید الله ارمانی د جنوبی پښتونخوا خانوزی سرغیزم خورجان تاسو قدرمن ګران عزتمن ملماته په جوړه جوړه سلامونه وړاندې کوم خورجان بس ما د سیولان غوندی یو د ویډر کړی شیر ما خپل شیر بده توایم شهر صاحب سره نظر پر غوالم
ا د څه شي پاک لور نه نظر غواړي خبرونه موریدلې تر وسه
او خورجان خبرونه می ټول اوره د زړه د خپل ځاني شعر او توایم شاعر صاحب صدا نظر غواړم چې د شعرونه تر ځای را سوای سم یا شاعری کوي سم یا نه ما په شعر باندې نظر ځین غواړم چې څه پکې شته یا کې نهسته
ها مهرباني وکړه بله ارمانی صاحب مهرباني ارمانی صاحب سره اړیکه قطع ده زما په خیال او پروفیسر صاحب وایي چې علي اړیکه قطع شوې ده بل اوریدونکو کې نظر به واخلو که پښتنه لري او یا هم نظر بله مهرباني وکړئ اورم بله ستړی مشه کوم ځای راګیږي
هلو السلام علیکم
او علیکم سلام کوم ځای راګیږي وروره
زه د جرمنی نه راګیږم
نو مم څه ده
زمان نو ما حشمت و
حشمت
حشمت الله و حشمت
حشمت الله و رو را در جرمنی نمی رو بانی
بلکل در آشنا غاق رادیو ده کنه
آشنا غاق رادیو ده ده امریکا غاق آشنا رادیو ده بله بله خدای ده خیر که تلیفونونو که ورو رستون زه پیدا کیگی بل اوریدون که غاق باو رو بله می رو بانی او که یاورم
نما سلامونه نیت ویله ومنه نو صاحبات نه تاسو سلامونه وایم یلمتم
کور ودان څوک کوم دینه غږیږي وروره اورم غږ دی اورم
زه شهزاده او شهزاده برهانی بلخ غږیږي
شهزاده برهانی وروره د بلخ ولایت نه د واشنگتن سټډیو ته ستړی مش
خیر سي تاسو سلامونه وایم یلمتم دغه شیرونه خو خای ز خپل ملګری کوم او دغه فرید دا یو څو کال کېږي ډېر وخت راځي خو شیرو سره شوق لرم خو شیرونه وسلې کوم او بل موږ چې ګورو دغه شوق او کې دا شیر خلک دغه ساده شیرونه خوښوي کوم چې نوم واخلم دا د مغه سره کې شی لیکي کتاب یې چاپ کړی زړه کې څو نګري چې دا د ما کتاب البته دا د ما شیرونه څنګه دي خو د زخفنه دا شی لیکم یو د کاروان سیت شیرونه چې خپل وای ډیر نه خوښیږي د دې رحمت شاه سائل شیرونه چې بل ځای اورم خو نه خوښیږي چې خپل کتاب ګورم هیڅ په ماس کار نه کوي او کدا دا ساده شیرونه دا شاو خو چې هر یو ته کدي څه نه درته یا شیر وای وای دا سره کوم شیر دا خو نه خوښي او ساده ساده شیرونه ډیر خلک خوښي ډیر ډیر قطعه خلک چې خپل پوه دي ساده دي سوال لري نی خو خې دې ما په دې باندې لږ کې دا هغه یو نظر مې وتا چې ویل چې نه کوي
ها تاسو چې شیرونه باید ساده ولیکل شي جواب باید روانه چې خلک پیو پویږي او خلک خو خیم د څه غړي
وین دا انده که په کده غو ساده شیرونه خو خې چې لږ درې کې دې چې هغه شیر او لیکاسر نه په خاطر یې چې نه خو خې دا ساو خو دې مونږ کې وګور ته چې چا ته وایي یته نه خوښي هغه دا سره چې نه خوښي زیات خلک او په څلور کې یو دوا کدا چې دا د دې غټو شاعران شي د نل چې خوښ دي نور هم دا ساده سره چې نه خوښي
مننه کور ودان
خدای په امان خلک
کور دی ودان په مخه خشه شاهزاده برهانی د مزار شریف د ولایت نه سالک سب څه جواب ورته لري وای خلک ساده شیرونه خوخی باید ټول ساده ولیکل شي
د خبره دا چې پرستیان سادهواله چې د دا په شاعری کې هب نه دی کمال دی حمزه بابا وای چې حمزه هرڅو کا آینه د لطافت د غزل ستا به جوهر د سخنداوی چې ساده کړی زبا نمون دې ساده کو خو دا ساده توپ به د سی چې په دې ساده توپ کې دا کلام زختي یعنی سهل الممتنی به ار سړی به فکر کوي چې دا خبره خو زما د زړه د زین کولې شم خو که قلم را واخلي هغه به نشي کولې نو په دې معنی کې ساده توپ د هنر خاص دی هو خو ځنی خبرې دي ځنی مزانین دي ځنی خلاوي دي چې هغه په ساده ډول په ساده الفاظو کې نشي کې دی هغه مجاز او استعاره او سمبول او دغه شان به پکې کاری نو آلته بیا مشکلواله چې دی راځي ځنی خبرې دي اوس یې ځنی خبرې دي مونږ تاسو ډیر په ساده ډول باندې را ته سکو کې په خبره باندې پوېږو خو یو خبره د دې چې هغه بار بار مونږ ته کیږي مونږ د اصلینه پښتنه کوو چې خبره دې څه مطلب دې څه مطلب دې څه مطلب بیا په ځان د څو نو یقینا د غدواله خوندونه دي خو هغه کسان چې ذوق روزل شوی دي هغه یقینا چې د مشکل او شیزونو نن ډیر خوند اخلي.
ها یعنی د په شیر باندې پویدلم د لستون کی یا اوریدون کی په ذوق پورې اړه لري.
او نو ذوق پورې ځکه اړه لري چې د ذوق تنی روزل شوی نو مثلا نو عام کس دې تا ولسی شاعری اوریدا عام ولسی خلک دې بیا چې لیک شاعران چې لګ نور ذوق خجی خای زنی نور شاعران واوري چې ذوق په نور شي بیا دې سره کوم چې دلوري پای شاعران دې بیا غل وې دا غینه خوند اخلي. نو د زماني په تیریدو سره هغه سفر چې د ماشومتوب نه د ترانو نه او د خاطري د کیسو له شروع شغه بل اخر د شهدا کاظم خان شهدا د شاعرۍ مینه ته ورسېږي. نو دغه چې د لوستون چې په ذوق نورې واقع کې اړه لري.
بله ډیر مننه سالک صاحب تاسو نه چې د نن شپې په باسکم ادبي باسکې البته برخه مو اخستله او په شعر کې د منطق په شتون را سره وغږیدې چې څومره اړین او څومره ضروری دی په شعر کې منطق ستوي. کوم ودان سالک صاحب مننه کوم تاسو نه
مننه تاسو نن ډیر ډیر مننه یو نوی موضوع د موضوع خپل دی چې دا اوریدونکو په خوښه شي ډیر ډیر مننه
کوم. کوم ودان سالک صاحب قدر من اوریدونکو تاسو نه مننه کوم چې په خبرونه کې برخه واخله. نو د نن شپې ادبي خبرونه په همدې زی پای ته رسیدي. تر راتلونکو کې الله مالش
چلمان لری تلے نظرے شاد شاد دی کتلے نظرے چلمان لری تلے نظرے شاد شاد دی کتلے نظرے د اوخ کې پټولې زنادوي شت شت دې کتلې زنادوي تا دې اوخ کې پټولې زنادوي شت شت دې کتلې کپڑا رپید لیڑنا دروے شات شات دے کتلے جڑنا دروے لکپڑا رپید لیڑنا دروے شات شات دے کتلے جڑنا دروے مجبوری دے وجانا نا تچلرے دل مانا مجبوری دے وجانا نا تچلرے دل مانا تا پجڑ کے بڑے سو خود رہے
قدم کې درې دلې رنا دوي شات شات دې قتلې رنا دوي هر قدم کې درې دلې رنا دوي شات شات دې قتلې رنا دوي چلمان شاید تجھے قتل لے رہا نظر